سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانه زایم دا زادی رادیو د پروګرام ته خره خلاص ویم فایل په خبرونو کو په سلګونو زره حاجیان نن عرفات ته روان شول په سعودي عربستان کې د حج مراسمو نن په مقام مکرمه کې پیل شوې د افغانستان هم شاوخوا ډیر زره کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړي د سعودي عربستان چارواکو ویلي تمه کیږي چې سکال د حج زیارت کوونکو شمیر څه باندې 2 میلیونه ته ورسیږي د 2023 کال د حج په مراسمو کې 1 میلیون او 8 لک کسانو ګډون کړي وو مجیب الرحمن د کرکټ نړیوال جام لپاتې لوبو بهر او په ځای حضرت زازای نیول شوې ده د کرکټ نړیوال شورا تایید کړي چې د مجیب الرحمن د خلاص غوته جوړل دا او لټورنمنت بار کیږي حضرت الله زازای د افغانستان په احتیاطي لوبغاړو کې د کرکټ نړیوال شورا ویلي دی د افغانستان د کرکټ بورډ په غوښتنه په ټیم کې اخیستل شوی مجیب الرحمن د افغانستان لمخکخو وروتو پچونکو دی حضرت الله زازای بیا د پیل کین لاس یو قوي توپ وهون کړي تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام په ګروپي دور کې سه شنبه له ویست انډیز سره مخ شي او تر هغه وروسته په اتو غوره پړاو کې له هند، استرالیا او په غالب ګمان له بنگلاديش سره لوبې کوي د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کریمیا، کانګو، ویني بهون کې طبي ناروغۍ په زیاتېدو ده د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کانګو ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید خلک د څارویو د حلالولو پر وخت د سکخي د خوندیتوب چپنه چې وګده لستونی او لمن ولري وکاروي دغه بنسټ غوښتنه کړې چې له څارویو سره تر اړیکو وروسته باید غوجه پاک وساتل شي لاسونه په اوبو او صابون پاک ومینځل شي د طالبانو روغتیا وزارت روانه میاشت ویلي په تیرو 15 میاشتو کې د کانګو ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې ثبت شوې چې له امله یې شپږ کسان مړه دي او د ترکیې دفاع وزارت اعلان کړی چې د عراق او سوریې په شمال کې د کوردانو د کارګرانو ګوند یا پیکاکا لږ تر لږه 10 افراطي وسلوال ختم کړي دغه وزارت نن شنبه په خپل ایکس پاڼه ویلي د دوی ځواکونو د پیکاکا ګوند 10 افراطي وسلوال د عراق په شمال او نورو ساحو کې وژلي د وزارت په وینا او نور افراطي وسلوال د سوریې د شمال په دوو ساحو کې وژل شوي
ترشنه آسمان لاندی ترشنه آسمان لاندی
نو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ترشناس مان لاندې خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم د لوی اختر په درشل کې د دې اختر سورزه مخ کې په افغانستان کې د کانګو ناروغي د خبرې دوه پړه اندیشتی څرګند شوې چې لا همشته د طالبانو د امر روغتیا وزارت وایند شرافت زمان په وینا د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې په افغانستان کې د کانګو د طبي تر 200 ډیری پیښې ثبت شوې او شپښتنه د دې ناروغي له کبله مړ شوې دي د طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت د غندښنو ته په پام د عامه پوهاوی د کمپاین د پیلولو خبر ورکړي د روغتیا نړیوال سازمان هم د جون په 12مه په یو راپور کې وویل چې په چیرو وونه کې په افغانستان کې د کانګو د طبي په ناروغي د اخته ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او لا هم په زیاتېدو دی دغه سازمان ویلی چې د روان 2023 میلادي کال لپاره تر اوسه په مجموعي ډول د کانګو د طبي 968 مشکوکي پیښې په ټول هیواد کې ثبت شوې دي چې د تیرو دریو کلونو له اوسط څخه ای ساشکال شمیر ډیر زیات دی د امر روغتیا وزارت وایي چې د موهیتی روغتیا د ارزونی او څارنې ریاست ټیمونه د کانګو ناروغي د خبرېدو د مخنیوي په اړه قصابانو ته د لارښوونې لپاره استولې دي همدارس په کونړ کې پر سلګونو څارویو د کانګو ناروغي د مخنیوي لپاره درمل پاشل شوې دي په مسلخونو او قصابو کې بروشرونه نصب شوې او په هغه کې لاښونې لیکل شوې دي د کانګو ناروغي ویروس په غنو اهلی او وحشي څارویو کې زاینیسیا او وده کوي او تر ډیره هده هغه کسان ور باندې اخته کیږي چې له څارویو سره سروکار وي په لوی اختر کې له څارویو سره د خلکو سروکار زیاتیږي هغه څاروي چې دا ویروس ولري یوازې په کلیو کې نه پاتې کیږي ځکه چې شاریان هم قرباني کوي د قربانی په محل کوم روغتیایي تدابیر ته پام لازم دی د نورو کوم ناروغیو د خبرېدو امکان شته څنګه ترې ځان وساتو په دې خبرونه کې ل خپل درنو ملمنو سره په خبرې کوو زموږ ملمانه دي ډاکټر نجیب زاخیلوال ډاکټر کمال اسماعیل همدارس پوهنیار ډاکټر هدایت الله حبیبی چې د عمومي داخلي متخصص دی او ډاکټر نصیر احمد احسان من د افغانستان د ویټرنرانو د اتحادیه رئیس. درنو میلمنو ته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په لړ کې وخت درکو چې له موږ سره تماس ونیسئ. زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړي. لومړی ډاکټر صاحب زاخلوال، مخکې تر دې چې پر نورو ناروغیو چې احتمال لري په اختر کې ډیری وي، ځکه چې دا اختر کې خلک قرباني کوي، غوښې پریمانه دي، اول د کانګو د ناروغۍ په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا څه وړ ناروغي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلامونه درناوی. د کانګو ناروغي لکه څنګه چې تا د خبرو په جریان کې وویل، یو ویروسي ناروغي ده. عموما د یو وایروس له لوري چې دی د حیواناتو څخه انسان ته انتقالیږي، یا د حیوان په واسطه یا ځینې نور حشرات دي د هغې په واسطه هم د انسانانو ته انتقالیږي. دغه ویروس چې دی د نیرو ویروس په نام باندې یادیږي. دغه ناروغي چې ده عموما د مکمل نوم چې دی کریمن کانګو هیموریج فیبر ورته وایي، یا د وینه راتلل په دې ناروغۍ کې یو ډېر عام دغه دی نښه ده. نو په دې خاطر ورته د وینه راتللو ناروغۍ هم وایي. دا ناروغي چې ده په دغه اواخرو کې په دې منځني ختیځ او منځني آسیا او لرې آسیا کې ډېره زیاته شوې ده. نو په دې خاطر باندې کابل په افغانستان کې چې دی هم په لومړی کیس چې په افغانستان کې ثبت شوی دی په 1998 کې ثبت شو، بیا د 1998 نه را په دې خوا چون په افغانستان کې یو منظم روغتیایي سیستم نه و، دا بیا تر 2000 پورې د کم کیس راپور نه دی ورکړل شوی، نه د نړیوال روغتیایي سازمان او نه هم نور خلکو. بلاخره بیا په 2000 شپږ نه اخوا چې دی بیا په مسلسل ډول باندې په افغانستان کې د کانګو د ناروغۍ راپور ورکول شوی دی. په دغه ناروغۍ کې چې دی ما څنګه چې وویلې، سرچرخي، کم خونی، وینې راتلل د پوزې نه، د وریو وینې کېدل په ساده شکل، داخلي وینه داخل کې د انسانانو، خدا چې په هر ډول باندې دا ناروغي یو ویروسي ناروغي ده او په ډیره اسانه باندې د انسانانو په ډیره کمه غلط فهمي باندې انسانانو د مړینې سبب ګرځي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. کور ودان ډاکټر صاحب حبیبي، د لوی اختر په شپو ورځو کې چې خلک خورا زیات څاروي ذبح کوي او د څارویو سره د خلکو تماس یاتی شي، د دا ډول ناروغیو احتمال فکر کوي چې تر بل هر وخت زیات نه دی؟ ډاکټر صاحب حبیبي، ستاسو مایک ګل دی، لطفا مایک می روشنه کړئ. بله او وس خبرې وکې، مایکم ګل دی خو ستاسو خبرې نه ورو. ډاکټر صاحب حبیبي تاسو ته ماتلی یو، خیر وربسو بیرته ډاکټر صاحب زاخل والته. ډاکټر صاحب، تاسو په دې موضوع خبرې وکړې خو تر بل هر وخت فکر نه کوئ چې اوس شرایط لا ورته مساعد لوي خو دا ناروغي خپره شوې ده، لبلې خو اختر پیرا روان دی او خلک قربانۍ کوي، خطر لا زیات دی، نو خلک باید څه وکړي؟
د دغه ناروغي چې کوم علمي ژورنالونه دي او دا وی د راپورونو په عموم کې د پاکستان، هند، افغانستان، ایران دغه سیمه چې دي چې دا تقریبا زمونږ غونډیان دي، په کزه د ویرولوژي د ژورنال د غره واخلم یو مقاله چې په هغه کې په واضح الفاظ لیکلي چې دا ناروغي چې د جون نه تر سپتمبر میاشت پورې ډیره سرایت کوي. نو ساکال اختر هم چې د جون په میاشت کې راغلی دی او د جون نو وروسته بیا دا دی چې ورپسې بیا اکتوبر، جون، جولای، سپتمبر، یعنی درې جون، جولای، اګست او سپتمبر، یعنی څلور میاشتې تقریبا دا ناروغي په افغان د سرایت هغه شدیده سیزن یا وخت دی د خپرېدلو. نو که دا یوازې دا نه چې د دې ناروغي پدغه بل زمنګ بل دا دغه چې دلته خاص تدابیر دادی چې دا سید قربانی اسلامي حکم دی. خو بدبختی داره چې مونږ همیشه ځینې عبادت د دې لپاره نه کوو چې دا د خدای له طرفه راغلي دي، او مونږ پر زمونږ ځینې عبادت د دې لپاره کوو چې اوازې په ټولنه کې ځان وخیو چې ولا پلانې چې دی ښه حاجي صاحب دی، ښه قرباني کوي، ښه لمونځ کوي، ښه زکات ورکوي. زمونږ ټول عبادتونه په اکثریت وخت کې په اکثریت د خلکو کې همدغه مشکل دی. زه دې خلاف یم چې دا کوم ډول باندې په افغانستان کې قرباني کېږي، دا هر حکومت باید دا مطلقاً بند کی. ځکه که تاسو لږ شا تلاف شي او مونږ د سعودي عربستان د وزارت صحت راپور وګورو، هغوی په مسلسل ډول باندې په هر کال باندې کوشش کوي چې هغه خلکو ته اجازه ورنه کړي چې په خپل لاس غواړي قرباني وکړي او دا هغوی پیسې واخلي او هغوی ته قرباني کوي، هغوی ته یو تایید ورکړي چې موږ ستا لپاره قرباني وکړو. دا مونږ هم باید په یو شکل داشتالو. زه دا همیشه په دې تبابت په برخه کې یو خبره کوم، په دې پښتنو کې یو متل دی وایي چې بلا ځي په غریبک لیک. زه نه بلا په غریبک نه ولیکي، غریبک په خپل پر ځان راغورځي د ځینی حماقتونو د وجنه، د ځینی بے سوریو له وجنه، د ځینی ناپهمیو د وجنه. ډاکټر صاحبان ورته لګي وی چې دا غوی خدای موساتی. زه بدلته خبره څاروان صاحب لګه پسغر د حکم خدای هیڅوک نه ساتي، دا خبره بالکل د ذهن نه وباسي. ځکه خدای واضح په قران کې ویل ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. خدای هیڅ تا نه ساتي د دې ناروغۍ نه تر څو په خپل ځان ونه ساتي. ولما زمانه خبره اوري په دې خبره کې خدای هیڅ کنن په چا باندې شاتر نه چې دا ویروس چاته ورنشي. خدای دې ریش مسئول نه دی، د دې لپاره انسان ته عقل ورکول شوی دی، په خپل دا تبابت راغلی، علم راغلی، دا مسائل راغلی دي. ډاکټر صاحبان لګي ورځ تر ورځې خبرې کوي، دا دې هم دي ټول ډاکټران دي، مسلمانان دي، دوی پر ټول نزاکتونو باندې پوهېږي. تبابت باندې چې څاروان صاحب کېږي، زه د ازاري راډیو له لارې دا ټول خلکو ته دا قرباني په غلطه لار روانه ده. د ثواب نه عذاب ډیر دی، د ثواب نه مشکلات ډیر دي، هم صحیح هم نور هم ټولنې ته چټلی وګوره. سړک په سر غواره روانه کړي، الاله کړي، وینې رواني.
همدغه پوښتنه ما غوښتل چې درنه وکړم لږ وروسته ور به شو. دا پوښتنه چې نو څه ډول خلک قرباني وکړي، باید کوم شیان په نظر کې ونیسي؟ لومړی به حبیبي صاحب ته ورشو. حبیبي صاحب، ګوندې ستاسې خبرې واورېدای شو که تاسو د دې ناروغۍ د کانګو د ناروغۍ په نښو خبرې وکړئ چې خلک خبر نه وي چې خبر شي.
سلام دې ورسیږي سروان صاحب تاسو ته، زخیلوال صاحب ته، ټولو اورېدونکو ته. کانګو یو لکه چې زخیلوال صاحب اشاره ورته وکړه، دا یو ډیر وژونکی ناروغي ده چې اکثره اوقات ناروغانو ته وینه بهیدنه پیدا کیږي. خو په دې ناروغي کې تر ټولو د مخه مریض ته یو ډیره شدیده تبه پیدا کیږي. معمولا اعراض او علائم کله رامنځته کیږي اول باید په دې باندې پوسو. کانګو ناروغي په مختلف اشکال باندې انسان ته انتقال پیدا کوي. لومړی دا چې کېدای شي انتقال یو انسان نه بل انسان ته پیدا شي. کچیر یو کس د بل انسان نه چې په هغه په کانګو ناروغي باندې اخته شوی ده، دغه له وینې سره په تماس کې شي یا د بدن له نور افرازاتو سره په تماس کې شي، معمولا درې الی پنځه ورځې بعد په دې ملوث شخص کې اعراض او علائم پیدا کیږي. او کچیر لکه ځاغیر واسب چې اشاره وکړه، هغه حشرات کوم ټیک ورته ویل کیږي، هغه د دې ناروغۍ د انتقال سبب وګرځي، نو بیا په دوه یا درې ورځو کې په ملوث شخص کې اعراض او علائم پیدا کیږي. چې په دې ناروغانو کې اول تبه پیدا کیږي، تبه ډیر شدیده تبه وي، ورسره د ځان درد پیدا کیږي. په ناروغانو کې سردردی ناروغانو ته پیدا کیږي، د غاړې درد او شخوالی په ناروغانو کې موجود وي. له دې سره علاوه دغه ناروغان معمولا له رڼا سره ډیر زیات حساسیت پیدا کوي، په سترګو کې سوروالی پیدا کیږي. او له دې سره چې کله یو ورځ یا دوه ورځې په ناروغۍ باندې تیریږي، په جلد کې یو رقم لکې یا سوروالی پیدا کیږي. او د ورځ په تیریدو سره که چیرې ناروغۍ په شدت خواته دوام مومي، په دې ناروغانو کې معمولا وینه بهیدنه پیدا کیږي، له پزې نه به وینه راځي، وریو کې وینه بهیدنه شروع کیږي. علاوه له دې څخه معمولا ناروغانو ته اسهالات پیدا کیږي، د ګیډې درد پیدا کیږي ناروغانو ته. او که چیرې ناروغۍ باندې درې یا څلور ورځې تیریږي، په دې ناروغانو کې موږ ورته ملټي اورګن فیلیر یا د وجود د مختلفو غړو ناکامېدل یا فیلنګ رامنځته کیږي، چې په هغه کې خپله په پښتورګو کې پښتورګي عدم کفایت سره مخامخ کیږي. تنفسي سیستم کې د عدم کفایت سره مخامخ شي، ناروغانو کې ساه بندي رامنځته کیږي. نو دا معمولا په حالاتو کې د چې ناروغي ډیر پرمختللی وسی معمولا په کانګو ناروغي کې مړینه کرامایسته کیږي بدبختانه په دویم هفته په شروع کې معمولا ناروغان کې د مړینه سبب کیږي او د یادونه وړ ده چې معمولا کانګو ناروغي کته په یخت کې تقریبا د دې وفات بدبختانه 40% کانګو ناروغي د وفات یا د مړینه سبب کیدای شي چې موږ بدبختانه وایم سروان چې موږ معمولا په شبخانو کې زب خپل پای سیو کې اکثرا کار کوم بدبختانه د اختل تیرې دون وروسته موږ ډیر زیات واقعیت موجود وي چې ناروغان مراجعه کوي او اکثرا ناروغان چې مراجعه کوي هغه په مرحله کې وي چې اکثرا ناروغان وینه بهیدنه لري او اکثرا ناروغان کې د پښتورګو یا د تنفسي سیستم عدم کفایت رامنځته شوی وي وي ناروغان سره
بله سید ډیره زیاته مننه کور ودان سلامت اوسې دا شیبه ډاکټر صاحب نصیر احمد احسانمند هم را سره دی شغله احسانمند افغانستان د ویترنرانو د اتحادیې رئیس دی احسانمند صاحب په څارویو کې دا ناروغي خبرې شي آیا مالجه لري کنه لري یعنی څاروي هغه څاروي چې په دې ناروغي اخته شي اغه باید لمنځه یوړل شي او کنه درملنه کېدای شي
ما ډیر زیات تشکر ستاسو نه زما سلامونه تاسو او ستاسو د تلویزیون اوریدونکو ته
تاسو فنه چې د شغله سنمند تماس قطه شو خیر حبیبی صاحب برته به تاسو ته در وګرځو تاسو مخکې ویل چې په کوم شکل سره چې زموږ خلک قربانی کوي دا صحیح نه ده نو په کومه طریقه و کې زموږ په وطن و کې خو دومره مسلخونه هم نشته که په هر شار کې یو یا دوه وي شاید په ځینو کې یو یا دوه هم نه وي نو په څه شکل سره قربانی و کې چې له ناروغي خلک خوندي وي
بله ساروان صاحب لکه مخکې چې ځخلوال صاحب اشاره وکړه من د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره یا د وقایې لپاره څو لارې لرم لکه څنګه چې د یادونه ورته دا چې دغه ناروغي په یو حالت کې کېدای شي چې لوی انسان څخه بل انسان ته سرایت وکړي په بل حالت کې کېدای شي لکه کوم دغه حشرات چې دغه حشره کولای شي چې دغه ناروغي حیوانات ته انتقال کړي او له حیوانات څخه انسانانو ته انتقال کړي وس چون بحث د اختر بحث ده او د قربانی مسله ده نو معمولا په قربانی کې دغه وایرس له حیوانات څخه انسانانو ته انتقالیږي وس دا چې څنګه کولای شو معیاري مناسب لار دې ته برابر کو چې موږ وس وکولای شو چې دغه وایرس انتقال را کم کو د دې لپاره زموږ توصیه ټول هیوادوالو ته چې دغه برخه قربانی کې برخه اخلي یا ټول ورونه قصابان در شان چي دي د خلکو دا توصیه ده چې اول خو له دسکشنو باید استفاده وسی بالکل د دسکشنو استفاده بالکل اړین ده کولای شي دغه انتقال نه مخنیوي وکړي دویم د دې لپاره معمولا مخصوص چپنونه دي پلاستیکی چپنونه دي د قربانی په وخت کې باید لږ څه استفاده وسی درېمه مهمه خبره ده چې معمولا اگر چې د دې وایرس انتقالون کوي حشرات دا یا ټیک چې دا هغه اکثرا په پوسټه کوي کې یا په کالیو کې ځان نخلوي نو کتابي توصیه دی خلکو ته دا شی دی چې معمولا هغه چپانونو یا لباسونو څخه د قربانۍ وخت کې استفاده وکړي چې هغه ډیر تیز رنگ ولري چې په اسانه وسو کولای دا تشخیص یا معلومه شي چې دغه حشره په کالیو باندې چسپیدلای چې هغه باید موږ ته سي لری کو دویمه خبره د مخنیوي سروان صاحب دا چې د انسان څخه انسان ته مونږ او تاسو څنګه کولای شو چې د دې وایرس انتقال مخنیوي وکړو او دا هم ډیر مهمه ده اکثره واقعیت مونږ ته په د اختر نه پښه په خانو ته مراجعه کوي او دوی تشخیصیږي چې په کانګو ناروغي باندې اخته دي نو د مونږ طبي پرسونل نرسان ډاکټر صاحبان د ناروغانو په معالجه کې کوم دخیل دي د دوی لپاره هم دا ډیر مهمه ده لکه څنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه چې کانګو وایرس معمولا د انسانانو چې کوم انسانان په دې وایرس باندې اخته شوی دي دوی لوینې سره کته څوک تماس نیسي په دې وایرس باندې اخته کېدلای شي یا هم د دوی د وجود له افرازاتو سره او یا د دوی له اعضاو سره کې چیرې په تماس کې کیږي نو دا وایرس انتقالیږي نو توصیه مو دا شایده چې دغه افراد او اشخاص دي باید ټول هغه وقایوي تدابیر چې د وایرس د انتقال لپاره ضروری دی په نظر کې ونیسي مطلب باید د سکاشه استفاده وسی سرنجونه چې کوم یو استفاده کیږي هغه باید یو بار مصرف کی یعنی نور ناروغانو ته باید استفاده ونیسي همدارنګ ګاون یا چپلونه باید استفاده شي د ناروغانو لپاره کې. او تر ټولو مهم هغه دا ده چې هغه ناروغان چې په کانګو وایز باندې اخته دي او هغوی تشخیص په شفاخانو کې صورت نیسي هغوی باید آیزولیټډ سي یا جلا سي په یو مخصوص اتاق کې دغه ناروغان به جلا کړل شي. په دغه طریقو سره موږ تاسو کولای شو دغه واقعیت راکم کړو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب زاخیلوال، تاسو هم دې موضوع ته اشاره وکړه چې په اوسنی شکل سره چې خلک قرباني کوي دا په سم شکل نه ده. که په دې موضوع کې تاسو نورې خبرې لري تاسو اشاره ورته وکړئ، یادونه وکړئ. او دا پښتنه ما غوښتل وکړم چې آیا د هغو څارویو غوښه چې په کانګو اخته دي سړی خوړلی شي او کې وخوري به خطر ده؟ ډاکټر صاحب زاخر
ډاکټر صاحبان ناست دي.
بله
نه دلته ډاکټر صاحبان ناست دي. پانیا صاحب ډیر په واضح پوسکنده ډول ورته نو ته وکړله. بدبختي داره چې یوازې کانګو نه ده، موږ باید لږ داسې واضح نور هم وغږیږو. نورې هم ډېرې ناروغۍ دي چې هغه هم د حیواناتو نه انتقالیږي او هغه مستقیم تماس که د انسان د حیوان د وینې سره د غوښې سره وشي انتقالیږي. تېرو کې څه مطالعات چې د ایران کې شوي دي، د ایران د وزارت صحت لخوا نه شوي دي، موږ باید لږ لوی دا بحث لږ نور هم لوی کړو، خو بېرته باید راوړو کې کړو تر څو خلک ټول ورسېږي. پې چې په هغې کې چې د ایرکمی ملټي فورم په نامه ناروغي چې دا هم د یادونې ور ده چې باید دغه ونه کې همداراز د حیواناتو تبرکلوز دی، همداراز چې د یو قسم چینجره چې تبابت کې ورته نسجي ناتا وایي، یا ممدا کوم کانګو په نامه ناروغي شوه، یا مثلا دا شینه باید ټول په نظر کې ونیول شي او لږ لږ باید ډاکټر صاحبان ورته اشاره وکړي، ګوته ورته ونیسي تر څو پورې خلک پوه شي چې یوازې ګوره کانګو ناروغي نه ده، دلته نور هم ناروغان دي چې زمونږ له کم
موږ غواړو چې په ټولو خبرې وکړو، صرف له کانګو شروع وکړه ځکه چې
مشکلات جوړ کړي
سبا ډېره ده. غواړو چې په هغو ټولو ناروغیو چې له غوښونه چې په اختر کې ډېره خوړل کېږي انسان ته انتقالي شي، خو لومړی به همدغه کانګو یو څه وشاربو یو څه زیاته ځکه چې د دې خطر ډېر دی.
بالکل، ما درته وویل چې دغه پیښه په لومړي ځل په 1999 کې ثبت شوله، بیا په 2001 تر 2014 پورې 428 پیښې ثبت شوي دي. په ټولو علمي ژورنالونو کې په دې باندې د افغانستان متخصصو ډاکټر صاحبانو ډېرې ښه مقالې لیکلي، ډېر ښه علمي بحث پرې کړی دی. او بیا په دې ډېر په هغه وخت کې ډېرې پیښې چې وي په هرات کې ثبت شوې وي چې دا د ټولو پیښو 233 پیښې یا 55 فیصده جوړول چې دا یو بیخي لویه کتله وه. نو دا داسې دلته یو بحث چې ما مخکې له دینه چې موږ دې پروګرام ته راشم مواوري چې شمال او جنوب نه، دا ناروغي تقریبا په ټول افغانستان کې ده. موږ د افغانستان خلک چې دي د مختلفو ملکونو سره مالونه موږ ته د مختلفو ملکونو ناراضي، خصوصا زیاتره مالونه چې موږ ته د هند او پاکستان ناراضي. نو په پاکستان کې ما درته وویلې چې به حد زیاته ده او افغانستان هم ترې خلاص نه ده. په شمال کې مې درته وویل چې په هرات کې د ټول نه زیاتې پیښې وي. نو موږ ویلې شو چې په 2018 کال کې چې د دې پیښې چې دي لکه تقریبا بیا 23 پیښې حساب شوی په یو کال کې چې 23% د ټولو دغه ټولو پیښې حساب شوی وي د دې جوړولې. نو خبره دا ده چې د دې لپاره باید کچې په کومه ساته چې حکومتونه تدابیر نیسي او دا کومه مړینه چې ده دغه تدابیر او دا مړینه چې ده ډېر کم، دا تدابیر ډېر کم دي. د دې نه موږ باید پورته لاړ شو، په دې کې د ملا امامانو رول ډېر زیات ضرور دی، ځکه زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، یو وکیلوی ټولنه را مونږ ته دا ځینې شیونه په غلط ډول تشریح شوي دي. هیله ده چې په دې کې یو نوښت رامنځته شي د دې نړۍ د مشکلاتو چیلنجونو ننګونو په نظر کې نیولو سره دا کار یوازې ډاکټرانو غاړې ته پرې نه ښودل شي، ځکه مولوی صاحبان هم په دې کې پوره رول لرلی شي، خلکو ته قناعت ورکولی شي چې ضرور نه ده چې ته دې په دې مال چاره راکاږي، ضرور نه ده چې د آخر نه تر اوله پورې ته ورته ولاړ اوسېږي، ضرور نه ده چې دا وینه ستا د کور په مخ کې توی شي. که ته غواړې ثواب ثانیت مهم دی بس کفایت کوي همدومره، ضرور نه ده چې دا ټول مسایل ته په خپل سر باندې ویسي. دینه نور زیات یو بلا مشکلات جوړیږي، کاش یو انسان کې یوازې مړ شي، دینه نور مسلم زرګونه نور مشکلات جوړیږي چې یو یو یادیږي. نو دې بحث دا ډېر اوږد بحث دی، خو زه همدا وایم چې زما هیله دا ده د ټولو خلکو نه چې ګوري د ځان ساتل چې دی په اسلامي اصولو کې دا فرض دی، فرض دی، او قرباني کول چې دی دا واجب دی. دیتا پام وکړئ، ګوري د واجب په خاطر باندې د خپل ځان وژنه چې دا په ځان وژنه کې راځي. کار ته پوهېږي چې دلته ازادي راډیو درته پروګرام نیولی، ډاکټر صاحبان درته راغلي، نور راډیوګان درته پروګرام، ډاکټر صاحبان درته خبرې کوي، زارۍ درته کوي. ګوري دلته ډاکټر صاحبان د اسلامي مسؤلیت له مخې نه، د مسلمانۍ مسؤلیت، د افغاني مسؤلیت له مخې نه، او تاسو بیا هم پې هغه څه کوئ چې د کولو نه دي. مننه.
ډېره مننه ډاکټر صاحب زاخلوال. ډاکټر صاحب کمال اسماعیل هم اوس له سټوډیو سره وصل دی، البته د ټلیفون له لارې. ډاکټر صاحب، له تاسو څخه زما پوښتنه داده چې دا ناروغي چې کله کانګو ناروغي که په کوم څاروي پی اخته شي، نو درملنه یې ممکنه ده او که نه؟
سلام صاحب، سلامونه ونې کې هلې درنو مېلمنو ته او ټولو هیوادوالو ته چې زما غوري. درملنه په باره کې خو چون که حیوان درملنه وخی، حیوان هغه علائمې چې کانګو وایرس باندې اخته شوی وي نه ښیي، او یوازې د انتقال یا د کیریر په شکل باندې هغه تزید انسانانو ته انتقالیږي، او داسې علامې نه ښیي چې خدا نخواسته هغه ته پکې مشخص کړي او هغه ته معالجه کړي. البته دا وایروسي ناروغي ده، وایروس چون خاصه
نو بیا خو تر ټولو لوی خطر هم ده چې کله نه معلومیږي او مرض باندې اخته وي، دا خلا ډیره خطرناکه شو په دې حساب.
ګورې سرون صاحب، خبره دا ده چې دغه انتقال دی یوې کنې په واسطه کېږي. هغه کنه چې دا هغه دیغې په واسطه حیوان انسان ته انتقالیږي، او دغه انتقال د دغې کنې په واسطه، دا کنه کې دا وایرس موجود وي، هغه انتقال انسان ته ځي او انسان په دې مرض باندې اخته کوي، انسان ته خطرناک ده.
یعنی په حیوان کې هیڅ نښه نه معلومیږي، یعنی حیوان به خامخا اغیزمن کوي او کنه حیوان برڅخه نه اغیزمن کیږي؟
په زیاتو تحقیقاتو کې دا شی نه دی غشوی، دا واضح شوی چې حیوان کې داسې علائم مخی چې هغه د تشخیص کې ډاکټر د تشخیص کړای شي، یوازې په هغه کې دغه وایرس موجود وي. حتی د حیوان داسې علائم نه ښیي چې هغه ډاکټر تشخیص کړي او دغه معالجه وکړي.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسه. نو ډاکټر صاحب حبیبي، بیا به نو څنګه پوهیږو چې یو څاروی ناروغ دی، ویروس لري یا نه لري؟ په نور دنیا کې خو موږ هم دا اورو چې یو څاروی باید روغ جوړ وي، هغه باید معاینه شوی وي، باید لږه حلال وي. نو زموږ په وطنونو کې چې دا کار فکر نه کوم چې دومره ډیر په دقت کیږي، او بیا چې دا مشکل هم ولري چې یعنی نه معلومیږي، تشخیص نه تشخیص کیږي، دا مشکل لا هم زیاتوي که څنګه؟
ساروان صاحب، زه غواړم چې یو ټکی ته اشاره وکړم. هغه دا چې دا کوم کنه چې ورته وایي یا کوم حشرات چې دا او مسولیت دي لري چې وایرس انتقال کی، معمولا کچیر له حیوان سره دغه حشرې تماس کیږي، وایرس د حیوان په وینه کې 15 ورځې پاتې کیږي. دا یو موضوع. دویمه موضوع دا چې کچیر حیوان اکثرا نه، کچې مخې ډاکټر صاحب اشاره وکړه، اکثرا حیوانات اکثریت دا ډیر مشکل ده چې موږ تشخیص کو چې کوم حیوانات په دې ناروغي باندې اخته شوی. ولی بیا هم په یو تعداد مناطقو کې دغه وایرس واقعیت موږ ورته انډیمیک وایي، یعنی واقعیت ډیر زیات دی په ځندل شوی. نو کچیر د تاسو شک په دې باندې کیږي چې کوم حیوانات ملوث شوی په دغه وایرس باندې، نو دغه حیوانات به تاسو ایزولیټ کوي یا بیلوي په یو ځای کې د یو مودې لپاره، تقریبا یو هفته تر لس ورځې پورې ویل کیږي دا باید بیل شي. هغه نه پس بیا خپل ویټرنران ډاکټر صاحبان په دغه باندې بهتر پیږي، زه په دې باندې ډېر خبر نشم کولای. خو هدف دا شی دی چې چیرې په دې باندې شک کیږي چې حیوانات په دې وایرس باندې ملوثي وي، هغه باید بیل شي. ولی په صورت عموم ټول تحقیقات بالخصوص دبليو ایچ او چې کوم وقایوي تدابیر باندې بحث کړی، مهم ټکی ته چې دلته اشاره کړی دا وایي موږ نشو کولای چې کوم سایکل چې د حشرې او د حیواناتو ترمنځ موجوده ده دغه سایکل تشخیص ډیر مشکل ده چې موږ نسو کولای د دې تشخیص وکړو او له دې نه علاوه د دې پیژندل ډیر سخت کار ده. یعنی وقایوي نقاط چې موږ مثلا انسان نه انسان ته کولای شي په اسانه مخنیوي وکړو، خو له حیواناتو نه چې انسان ته کوم انتقال صورت نشي په دغه قسمت کې ستونزمن ده، ځکه مشکله ده چې دا تشخیص چې وایرس په دې حیواناتو کې استا که نشته. بیا هم په دې باندې عمومي خبره ده که چیرې شک کیږي یا واقعیت په منطقه کې ډیره ده، نو بیا هم دغه حیوانات په تاسو باید بیل کې بیا بیل ځای کې اوسي، تر لاسو ورځو پورې باید بیل اوسي، هغه نه پاس بیا موږ تاسو نور اقدامات ته لاس اچولی شو.
ډیر مننه، سلامت اوسه ډاکټر صاحب. احسان من تاسو زل بیا هر کله وایم، آیا په افغانستان کې داسې کومه اداره شته چې هر څاروی مخکې تر دې چې هغه حلال شي هغه وکتل شي چې ناروغ دی او کنه دی ناروغ، داسې څه تدابیر شته او کنه؟
ډیره زیاته مننه تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه دالی دي. متاسفانه چې په افغانستان کې د وترنري صحت د اوس نه چې د تیرو کلونو چې موږ ارزونه کړې ده لکه یو شپږم ګوتې غوندې ورته کتل کېږي، یعنې توجه ډېره کمه ده د مسلک ته. نو موږ داسې مجهز لابراتوارونه نه لرو، یوازینی لابراتوار چې موږ د ریاست د صحت حیواني کې لرو، نو دا به ډیر مشکل ای چې موږ وسو کولای چې د هر ساروی وینه د معایناتو لپاره موږ هلته ولیږو او دا تشخیص شي، او اکثرا دا تر لسو ورځو پورې مخکې ډاکټر صاحب ته یادونه وکړه په لسو ورځو کې اکثرا دا ویروس په 40 درجو کې خپل د منځه ځي. نو کله چې کوم حیوان اوس چون د اختر ورځې دي او قرباني په هر کور کې احتمال شته چې په ټولو کورونو کې نه کیږي، ممکن 50% په کورونو کې قرباني وشي، نو د دې لپاره یو اسانه طریقه هم دغه ده چې خو کچا مخکې له دې نه جلوګیری دې هغه کړي دي، مثلا د حیالما شینو مخنیوي کړی چې د حیوان په وجود کې نه وشي، دا خپل زمينه مسایده ای چې ویروس نشي کولای د خپل فعالیتونه وکړي، ولی چې دغه حیالما شینو په واسطه د انتقالي نو اسانه لارې بدلوي چې په هغه ځایونو کې چې دا اشتباه پیدا کیږي چې ممکن ده چې دا حیوان مریضي ولري، نو بهتره ده چې په څلور درجو کې که په یخچال کې د څلور ساعتو لپاره دا وساتل شي، دا خپل غوښه چې کله اسیدي کیږي اسیدیک اسید بل خصوص په دغه مرحله کې دا ویروس خپل لمن لږي، یعنی دغه تشویش خلکو ته هم ده چې اکثرا اوس د غوښه د خوړلو نه ډډه کوي، ولی نه هغه کسان چې مثلا قصابان دي یا خپل کور والا د قصابي کې دوی د خپل تدابیرونه سي هغه لازم تدابیر مثلا د سکش دي ماسک دي عینکې دي او مخکې له دې نه خپل زړه افونی سنټایزر سره لاسونه خپل زړه افونی کې. نو کله چې کاروای حلال شو د څلور ساعتو لپاره که په یخچال کې دا ساتل کیږي، زه فکر کوم چې یعنی یوازینی به خطر لار به اندغه چې خلګو شي کولای دغه کې استفاده وکړي.
بله، یعنی فریز شي په یخچال کې باید منجمد شي،
فریز نه مثبت کلور درجه دي، دا کولای شي چې دا مخنیوي وکړي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کمال مخکې اشاره وشوه چې که ټول نه وي نو 50% خلک قرباني کوي او دومره ډیر قصابان خو په دې ورځ نه پیدا کیږي او ممکن ډیر خلک به پخپل قصابي کوي، آیا هر څوک څاروی حلالولی شي؟
بالکل، خو ځینې احتیاطي تدابیر ضروری دي چې په کار دونی ولای شي، دغه احتیاطي تدابیرونه لکه مخکې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه، لومړی خدا د څارویو د حلالولو په وخت کې په کار ده د سکشو او چپونو څخه کار واخیستل شي چې وګړه لستنی ولري داسې د سکش استعمال شي. دویم د حلالولو په وخت کې د پوستکي استلو په وخت کې یا د حلالې چړې سره ډېر احتیاط وکړي چې هغه نه خدانو خواسته ځان خوږ نه کی او د غوینې په واسطه د مستقیم تماس په واسطه انتقال نشي. او دریمه مسله دا ده چې هر څوک کور ته حیوان راوړي د قرباني لپاره، نو په کار ده لومړی احتیاطي تدابیر دا دي چې د کنو د لمنځه وړلو لپاره هغه باندې دینی دواګانی دي چې هغه او پاشلې سي هو دواګانو نه په عام ډول چې استعمالیږي نیګاوان په عام اصطلاح ورته استعمالیږي نیګاوان استعمال کی او یا سایپرمیترین حیواني په کار د استعمال کې تر څو هغه کني او یا هغه حشره چې دای لري هغه لمنځه لاړ شي او کچيري خدانه خواسته پلاسونو باندې ټپ ولري څوک یا زخمونه ولري هغه سره هغه په کار د ډیر احتیاط وکي او هغه د حلالې څخه ډډ وکي ځکه دا ټپونه خپل د ډیرو امراض د انتقال سبب کیږي او حیوان په کار د پلوسو لاسونو باندې هغه نشي د حلال نشي په کار د او بل دا چې هر وخت کله چې د حلالین خلاصيږي نو په کار د لکه مخکې ډاکټر صاحب اشاره ورته وکړه په زیدی افونی کې لاسونو زیدی افونی کې او اضافي محصولات په کار د تصفیه شي معنا سم ځای کې واچول شي یا خخ شي او یا په سم ځای کې خوندې شي چې دغه هم ډیر دی دغه مرض د انتقال سبب کیږي.
بل ډاکټر صاحب تاسو هغه تدابیر ته اشاره وکړه چې د انسانانو لپاره مهم دي، لیکن څاروي هم په نور دنیا کې وای حق لري او حقوق لري ورته ډیره توجه کیږي. تاسو ول هر څوک کولای شي چې څاروي حلال کړي، لیکن خصوصا یو غټ څاروي فکر نه کوم چې هر څوک دی حلال کړي شي تجربه ونه لري چې خو وسایل ونه لري. آیا دا هم مهمه نه ده چې مش باید څاروي عذاب کو شنه کو، باید په عذاب ډیر په تکلیف نه کو کڅنګ؟
دا خو یو عام روټین د افغانستان کې چې ډیرای خلک په خپل حلالې هر څوک دی نه یو هغه اخلي چې دا خو ما زما قرباني د کار زې خپل حلال کوم، حالانکه دا شی صحیح نه ده، لکه دا خبره صحیح ده په کار د په مسلکی ډول حلال سی او په مسلکی ډول باندې دی ټول اعضا په صحیح سلامت او خوندي ځای کې واچولای سي او د هر برخې نه په ځانګړي ډول باندې په ځانګړي تدابیر سره استفاده وشي نو دا خبره دی تر ډیره بریده صحیح ده. خو په افغانستان کې یو عام هغه دا
چې یعنی ورته مهمه نه ده که حیوان زوریږي او ډیر په تکلیفي شي لکه څنګه چې وهي او ټکوي حلالولې ممداسي در واخلې ستاسو منظور ده
پر حال بالکل
ډیره مننه ډاکټر صاحب اسبل. ډاکټر صاحب زاخلوال، مخکې ډاکټر صاحبانو ویل چې باید غوخه په یخچال کې وساتل شي، شاید ډیر خلک یخچال ونه لري او په دې ورځ چې په یو وار ډیر خلک قرباني کوي او یو بل تی ور کوي، شاید ډیرو کورونو کې ډیر غوخه راټول شي، دا څومره وخت ساتل شي خلک، خصوصا هغه خلک چې یخچال نه لري، تر څو ورځې پورې باید مصرف کی؟ او نن سبا خو هوا په تودیدو هم ده. ډاکټر صاحب مایک هم لکسی ګل دی، ډاکټر صاحب زاخلوال
مایک
بو سیف بله سیسو
د مون ډاکټر صاحبان د الله ژوند لري دوی چې کوم خبره کوي دا د کتابونو نه کوي. متاسفانه ټول افغانستان کې برق نشته دی او کشتم دی غم څو ساعت او دو ساعت او درې ساعت او څو ساعت دی. خطابتا کم تدابیر چې زما همکارانو دوستانو وړاندې کړل دا تدابیر هم قابل تطبیق نه دي، لکه په لرو پرتو سیمو کې هم دا اوس په چې خلک دي دا ستاسو پروګرام اوري ډول ډول خبرې به کوي، زه هڅه وهم چې دوی به څه وایي، نه داس خولې غوندي، نه مثلا چپنیا غوندي، نه ځان ساتي که وایي کې زنانه چې غوښه ورشي هغه بشارګان به څه کوي. دا داس یو ستونزه چې د دې حل د یو کوټلي قوي اقدام نه ورسته یعنی ډیر سخت دی، ځکه چې ماشومان داخل دی اله راشه د غوي خپل نساء اله د پوسټه کې کاشکا د کی خزي داخل دی اله د غوخه پخه کوي د غوخه وینځي د مېده کوي د برخه کوي د کی چې د کال خوښه گاونډیان غریب مسافر هغه په کې داخل دی. دا د سی یو جنجالي زمونږه راکې دی چې هیڅ څه استثناء راځي پښه د غوخه د تجمع دا باندې دقیق ما ته معلومات نشته چې زی لزان نه وایم چې دا غوخه وساتل شي په عادي درجه حرارت کې د کلی درجه حرارت کې د کوټې په درجه حرارت کې او 30 درجه ده هوا یا دریش درجه یا سلور درجه درجه دغه ویروس پکې څومره پاتې کېدلی شي یا نه شي پاتې کېدلی. کوم دقیق لاسوان په دې برخه کې ما سره نشته چې زه پرې خبره وکړم چې هره که دومره وساتل شي دومره درجه حرارت کې نو دا به یا مړ شي یا به نه شي. خو که چېرته غوښه وساتل شي نو بیا بل جنجال راپاری چې مونږه ما درته وویل چې دا بحث ډېر عمیق دی، ډېر اوږد دی. دین مثلا د خوړو لیارې چې کومې ناروغیګانې یا فوډبورن ډیزیزز یا النس چې ورته وایي د یوې بلا نه پسې بله بلا جوړېږي. مثلا دلته د غوښو ذخیره چې وکړي ډاکټر صاحب پوهاریار صاحب ناست دی، بل ډاکټر صاحبان هم ناست دي. دې یو جنجال دا دی چې دلته بیا نور مسایل بکتریاګانې په خپله په غوښه کې هغه بیا مچان دی هغوی راځي په غوښه کې نی نور جنجالونه ترې جوړېږي. نو هغه دغه کیسه ده چې حیرانېږي سړی چې څه ووایي دې کې.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب حبیبي، ستاسو په نظر لغوه خو نورې کومې ناروغۍ، خصوصا په دې وخت کې چې هوا هم په تودېدو ده، احتمال شته چې پیدا شي؟
بله سروان صاحب، تنها کانګو وایرس نه ده چې د غوښې په واسطه باید انتقالېږي، بلکې ډېر متعدد ناروغۍ دي چې کیدای شي د حیواناتو د غوښې سره په تماس کې انتقال شي یا خپله د حیواناتو سره په تماس کې انتقال شي. مثلا یو څو عام ناروغۍ زه به اشاره ورته وکړم. مثلا یو ناروغۍ د پرون د رابیس یادیږي یا د لیوانی سپي ناروغۍ ده چې معمولا د سپیانو نه انتقالېدلی شي. نورې ناروغۍ چې دي لکه مطلب کټ سکرچ ډیزیز ورته ویل کېږي چې معمولا د پیشوګانو نه انسانانو ته انتقالېدلی شي. یا مثلا مخکې زاخیلوال صاحب اشاره وکړه ترایشنیله ناروغي چې هغه هم کېدای شي له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقال شي. دغسې ور نور ډېرې ناروغۍ دي چې له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالېدلی شي. خو په ټوله کې بیا هم هماغه وقایوي تدابیر دي چې نه تنها موږ د کانګو ناروغۍ مخه نیولی شو، بلکې د ټولو ناروغیو مخه په همدغې وقایوي تدابیرو سره موږ نیولی شو. لکه څنګه چې زاخیلوال صاحب اشاره وکړه چې دغه خبرې اگر چې ډېر رښتیا هم موږ او تاسو بل خصوص په ولایاتو کې د دې تطبیق لپاره مشکله ده، خو د ما په آن باندې موږ او تاسو څنګه کولای شو دا اوس یو څه فیصد باندې دا عملي کړو او خپل خلکو ته دغه ورسوو. مهم تر ټولو مهم دغه شی ده چې موږ او تاسو خپل د خلکو پوهاوی په دې قسمت کې اضافه کړو. کاغه د تلویزیونی رسنې لاري وی یا د رادیوګان لاري وی موږ کولای شو چې یوازنی لارې همدغه ده چې دغه کچا په دې طریقه باندې کولای شو کومه کوم چې موږ تاسو خلک په دې باندې پوسی، بل خصوص د کانګو ناروغي چې اکثرا بدبختانه سروان صاحب چې اکثرا د موږ ځوانان خپل ژوندونه له لاسه ورکړي دغه کانګو ناروغي له لاسه چې موږ ډیر په دغه آی سی یو کې په دې جدی خونو کې چې موږ ته ناروغان اکثره مراجعه کړی ده او بدبختانه اکثرا ځوانان ول او ډیر شدید خونریزي واقعات دوی سره واقع سي و. معمولا کبدي عدم کفایه، د کلیو عدم کفایه، تنفسي عدم کفایه سره دوی مراجعه کوله او اکثر خپل ژوندون لاسه ورکړی و. او بل بدبختي دا ده چې هغه قطعي تداوي په کانګو ناروغۍ کې اصلا وجود نه لري، اگر چې یو دوا ده چې په نوم د ریباورین یادیږي د یو وایرسي ضد درمل ده. خو بیا هم اکثرا اوقات د دې ناروغۍ تداوي چې د عارضي تداوي ده، یعنی موږ په قطعي توګه نشو کولای چې هغه درمل د مریضانو ته ورکړو. معمولا عارض تداوي کیږي که هغه تبه ده، که هغه خونریزي ده، او یا هم که هغه تنفسي عدم کفایه ده یا د کلیو عدم کفایه ده. دوی ته موږ عارضي تداوي ورکوو. هغه قطعي تداوي چې ده اکثرا دې ناروغانو ته وجود نه لري، دا غټه بدبختي همدغه ده.
ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه ده. تاسو وویل چې دا ناروغي د کانګو ناروغي د کنی په واسطه یا د ټیک په واسطه له حیوانه انسان ته د مرض انتقالوي. دغه ټیک په خپله خصوصا هغه خلک چې له حیواناتو سره سرو کار ده انسان نه چی مستقیما؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، ښه خبر ته اشاره وکړه. ما مخکې هم اشاره وکړه انسان په مختلفو لارو باندې په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي. یو لاره همدغه ده چې همدغه کنه چې د انسان په وجود باندې نخلي او وایرس انسان ته انتقالي، یو لاره دغه ده. او د دې لارې د مخنیوي لپاره اکثرا مخکې لکه چې مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړله، د کنی د لمنځول لپاره معمولا ځینې درمل کیمیاوي درمل دي چې کنی حیوانات وجود لري یا واقعیت تثبیت شوی هغه انسیکټیسایډس یا حشرکوش دواګانې چې دي مخصوص د همدغه کانګو دغه ټک د لمنځول لپاره هغه دواګانې موجود دي چې هغه پاشل کیږي او دغه لمنځوي. بل خبره سروان صاحب دلته چې مهمه خبره ده کوم خیمه اشاره وکړه معمولا دی وای کله چې تاسو مثلا حیوانات ذبح کوي یا کوي معمولا هغه لباس استفاده کوي چې هغه ډیر روخانه رنگ ولري چې په هغه باندې کچیرې کنه مثلا د انسان په وجود باندې سریخیږي هغه باید ډیر په اسانه وپیژندل شي دا کنه ده او دغه د لمنځولو لپاره باید تدابیر ورته ونیول شي. نو بالکل دا خبره صحیح ده چې خپل دا ټیک یا کنه هم انسان ته هم مستقیم دا وایرس انتقالولی شي او حیوان ته هم دا کنه وایرس انتقالولی شي.
بله سب ډیر زیات مننه کور ودان قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري د اختر په درشل کې په هغو ناروغي خبرې کو چې احتمال لري لغوخی انسان ته یا لچاروی انسانانو ته انتقال شي. ډاکټر صاحب احسان من د ژوندیو چارویو څخه نوري کومې ناروغي دي چې انسانانو ته انتقالي شي؟
مننه مخه ډاکټر صاحبانو یادوري وکړله مثلا موږ بروسلوز لرو. بروسلوز یا مورکی حیواني ورداوی چې دا اکثرا معمول ده اوس یعنی تعداد زیات شوی ده اکثرا ځای کې مثلا توبرکلوز ده یا مثلا رابیس ده دا هغه امراض دي چې که ورته توجه نشي مشکل ما مخ کې تاسو ویل چې
رابیس ده چې لکه د لیوانی سپی د خو سترڅو سپی انسان ونه دا ری فکر کوم چې انسان ته نه انتقال شي لکه ځینې داسې دي چې ممکن چې هم داسې څوک ساتي او پالي په شکل هم انتقال شي.
بالکل دغه د درې امراض نور چې ما تاسو ته یاد ورې وکړه لکه بروسلوز او توبرکلوز دا معمول دي اکثرا د شدو د سم توګه د نه پاسره کېدو یا سم نه پخېدل دا احتمال شته چې دا مرض انتقال شي انسانانو ته د وکیل طریقې مثلا د شدو له طریقې یا نور محصولات د حیواني چې لکه چکاو محصول شان چې استفاده کیږي د انسانانو په واسطه که درست تعقیب نشي یعنی سم پاشور نه شي احتمال شته چې دا مرض انتقال کړي. نو لازم ده چې دا عامه پوهاوی ډیر مهم ده. دا یوازې د ډاکټرانو کار نه ده بلکې دلته موږ کولای شو متاسفانه چې په افغانستان کې اوس کده خزینه او مکتبونه نشي نارینه او مکتبونه شته دا دی د سی او دوامدار پروګرام په اساس د استادانو لخوانه یو پروګرام ورته ونیول شي چې هغه خطرات چې انسانان تهدیدوي خصوصا دغه د حیواني امراض له طریقې چې انسانان د انتقالي کې د سی او پروګرام وی چې دای مثلا د شاګردانو ته د اقل د 15 خور لپاره چې موږ اوسم کنه نه وځو د شاګردانو ته د یو ائیډیا ورکړه چې دغه یو شانس یا د مولای زبانو له تاریخ مثلا دوی ډیر مهمه ده چې قبل وخت کې ډیر کمی او د جمعې په ورځو کې یعنی په هر جماعت کې په د سلحاونه کولای شي تر زور بریم کسان یعنی زیاتره کسان ټولېږي که د مولای زبانو له تاریخ دا پروګرامونه خلکو ته ورسیږي زه فکر کوم چې تاثیرات ډیر به او دا پروګرام داسې نه چې کله اختر راغی موږ ورته یو پروګرام ونیسو بیا تر بل اختر ورته پورې کینو. نه دا باید دوامداره پروګرامونه وشي او خلکو ته دا دوامداره آګاهي ولا چې د سره موږ اوس مبتلا یو هیڅ امکان نه لري چې داسې موږ په اسانۍ سره دې مرض نه خلاص شو ممکن نه چې ډیر وخت ونیسي. یعنی تنا صحت انساني او صحت حیواني په دې برخه کې موږ نشو کولای چې په دوی باندې هغه وکړو چې دوی دا ټول پیغامونه دی ورسي. ولی لازم ده چې ټول خلک په دې کې برخه ونیسي او دې امراض مخنیوي وشي.
بله ډیر زیات مننه احسان من صاحب. ډاکټر صاحب اسماعیل ک د کنی په ارتباط پوښتنه لرم هغه ده چې آیا د کنی یا ټیک د مخنیوي لپاره څه دواوی یا څه شته چې اصلا ایوان نشي په مبتلا ایوان هم ډیر ځوروي لکه چې ډاکټر صاحب اسماعیل نه تماس لکه چې قطع شوی دی. خیر دې پوښتنې ته به وروسته ډاکټر صاحب سانمن جواب وای. خو شاغلی ډاکټر زاخلوال څخه دی و بل پښتنه لرم چې دا هم له اختر سره ارتباط لري. ستاسو په نظر د ماشومان په مخ کې قرباني کول یا د حیوان حلالول دا څه تاثیر لري په ماشوم باندې؟
سران سے دلتا د بوهانیار چا باو ډاکټر سے سانمن د هغه ناروغي مبارک زلګ وارم چې لګورم په اضافه کما
مهرباني
مسلسل نن من په قرباني خبره کو په قرباني کې موږ باید په هغه ناروغي وایم چې واځي و یو خدا او کومو ناروغي و چې موږ ویلي دوی من ناروغي ډاکټر سے سانمن ورته کوته ونی ولا چې بروسلوز استه چې دا ګوري ډیر خطرناک ناروغي رزمنګ اکثره خويندې مېندې په اخته دي او د ماشومانو د ځای کېدو یا د حمل د ځای کېدو غټ علت نن سبا په افغانستان کې په دا بروسلوز استه بل رفت بالي پاور دی چې دا مول چې د درفت یو دارا دا درفت دری ناروغي اتبه ورته وي چې دا انتراکس دی چې باید ویر نشي د حیواناتو تبرکلوز دی چې یا دغه ورته وایي بووین تبرکلوز ورته وایي همداسې کاو پاکس دی سیرو کاو پاکس دی دا تیبي نومونه دي تا بدبختانه یا مخکې ما وویلې چې په ایران کې لومړی ځل چې رامنځته شوه بیا تحقیقات وشو په قربانۍ کې نو اریتمیا ملټي فورم دی دا ناروغان یا مخکې یو چنجېری چې د سجیناتا په نامه یادیږي چې په خامو وقو کې انسان وجود ته انتقالیږي پنځه نه لس متره پورې بیا د انسان په کولمو کې وي دا ټول هغه شیان دي چې دې ته باید منظم دغه وشي ډاکټر صاحب سامان عیناً لکه زما خبره چې دې کې د مولوی صاحبانو رول ډیر زیات دی مولوی صاحبان باید دې کې جدي رول ولوبوي دا خلک باید پوهی کې ځکه دین یوازې د دې لپاره نه دی راغلی چې بس په ممبر کې نو یو څو خبرې وکړنه دین د انسانانو د ټولو مشکلاتو په خاطر باید خبر وشي هغه که دنیاوی دی که اخروی دی که اقتصادي دی که تعلیمي دی که ټول دی خو بدبختي دا چې متاسفانه په افغانستان کې دین یوازې د قدرت نیول وسیله ګرځېدلی بس راځم د ماشومانو چې چون دا اروایي مسله را نو ډاکټر شبان مې خبرو کې زه کلا د دې خبرې مخالف یم چې د ماشومانو پر وړاندې قرباني وشي ځکه دا په ماشوم کې وحشت بربریت او د عجز او پوران د زیپانو پوران د سختلی لپاره ماشومان چې دی د داسې روزل کېږي چې په هیڅ اداره هم ناراضي ا دی یا وینو سره عادی کېږي لدې ورخوا په ماشومانو کې ډېر نور ستونزې هم پیدا کوي چې هغه ډېر زیات رواني ستونزې پیدا کوي په دې کې ډېر وګد بحث تا چې ترلاسه کوم ماشومان چې د حیواناتو حلالول دا وي پر وړاندې وشي په دې کې د سایکوجنیزیس ناروغي یا سایکوپاتیزم چې دی یا دا واضح ورته وایو چې دا په اصطلاح په هیڅ ځای رحم ناراضي وهل تکول یو قسم سیلوپات غوندي وي چې سایکوپات غوندي وي چې څه د لاسه کیږي هغه وکي خپل بدل اغوستل د چاکو د استعمال طریقې وزدا کول وینه و بابیزه ګرال رحم ترحم لمنځتل عاطفه لمنځتل د ماشومان پر وړاندې باندې د دې کار کول دا چې مطلق د روایي د سایکالوجي لمخنه خصوصا د ماشومان د سایکالوجي لمخنه دا په تبابت کې شین کفر دی دا څه کفر دی چې هیڅ دلیل لپاره به هیڅ دلیل زیان ور پکې نشته چې دا په دې خاطر او به خاطر زه کله د دې خبرې مخالف يم او تر څو پر ماشوم نن نشل نوي شوه د پر وړاندې باندې حیوانات او علاوه حتی د چرګانو علاوه دا باید کلن بند شي ممنوع شي تر څو پر ماشومان چې یو میناناک د محبت او اجتماعي ژوند درلودلو او د زړه خوګینه ډک رالوي شي نه چې واشان قاتلین ټوپک پرورا وسلوا پرورا چاکو پرورا لانچ پرورا وشته پرورا دارالوي شي
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب بي بي مخکي یادونه وشو چې کله چې خلک قرباني کوي هغه اضافه غوخه یا اضافه برخي باید په خوندي ځای کې ترخاور لاندې شي دا کار څومره کیشي خصوصا په داسې شهرونو کې چې هلته ډیر امکانات هم نشته او کدا کار څوک د کوي نو تاثیر به څه وي خصوصا د ناروغیو په برخه کې؟
بله سروان صاحب یو ډیر مهمه خبره هم دغه ده چې زموږ او تاسو په هیواد کې اکثره اوقات اول تاسو وګورئ په دغه بازار کې چې کوم قصابیان دي اکثر اوقات کتل کیږي چې دوی د حیواناتو ذبح د سرک په سر باندې کوي. په هغه ځای کې کیږي چې هلته د خلکو تګ او راتګ وي، د ماشومانو تګ او راتګ وي. نو یو خو په دغه ساحاتو کې د حیواناتو ذبح بالکل غلط ده، هم د سهیل نظره هم د طبابت له نظره. په دې خاطر باندې چې اول کې چیرې دلته حیواناتو ذبح صورت نیسي، د دې انتقال د حشراتو په واسطه باندې که چیرې د حیوانات ملوث وي په وایرسو باندې په ډېر اسانه توګه نور انسانانو ته کیږي، هغه فضا بالکل په اسانه باندې ملوث کیږي. د دې لپاره اصلا خو لازم دا ده چې د دولت لخوا اگر چې په افغانستان کې یو څه محدودې ساحې تعین شوي دي چې د حیواناتو ذبح باید سرته ورسیږي، خو بیا هم کافي نه دی. په دې خاطر باندې چې لکه مخکې چې ذخیرال صاحب اشاره وکړله او نورو دوستانو، د دې ناروغیو واقعات چې کوم له حیواناتو نه انسانانو ته انتقالیږي، چې یو له دغو څخه بروسلوزس ناروغۍ ده، چې واقعاتو ډېر زیات هم دی او زموږ په خویندو او میندو کې د معمولا د ماشومانو د ځای کېدلو یو مهم لامل هم دی. نو معمولا تر ټولو مهم دغه شی ده چې دا ذبحه باید په مخصوص ځای کې چې مشخص ساحات لري، له مسکونی ساحو څخه باید لري اوسیږي، او د انتقال زمينه باید ډیر کم وي، دلته باید شرطه ورشي. دویم تاسو اشاره وکړه چې چیرې حیوانات ذبح کیږي او د حیواناتو د ذبح نه وروسته هغه اضافي پاتې شونې چې کوم پاتې کیږي هغه سره باید څه کار وشي. بهتر خدای دې چې چیرې هغه خخ کیږي، خاکسی او تر خاور لاندې شي، دا ډیر ښه کار ده. په دې خاطر چې د نورو حشراتو تماس لدینه تماس نه پاتې کیږي، د انتقال زمينه کمیږي له دې سره، او د نور انسانانو بالخصوص د موږ تاسو په ټولنه کې اکثر ساعت کې لیدل کیږي چې ماشومان لوبي کوي په کوڅو کې یا پارک کې. نو کچیرې د دې پاتې شونې په غوښاو کې اچول کیږي، نو ډیر په اسانه باندې ماشومان ته انتقالیږي، نور انسانانو ته انتقالیږي. نو بهتره به دا وي چې دا خاصي او ذبح معمولا په هغه ساحاتو کې سرته ورسیږي چې د ذبح لپاره معمولا ځانګړی شوی ده.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کور ودن. ډاکټر صاحب احسان مند، که یو څه اوریدونکو ته د څارویو د نورو ناروغیو په اړه هم ووایست چې خلک ممکن د موږ په وطن کې ډیرې زیاتې وي او خلک ترې خبر نه وي او ډیرې په اسانه انسانانو ته انتقالی شي.
مننه. منګه ډاکټر سیوانو د څو امراضو چې نمونه ورته واخیست، د بلګې په توګه موږ کولای شو د انتراکس هغه واخلو. یو تجربه لرم چې موږ یو وخت د ډاکټر صاحبان د لابراتوار راغلي وو، موږ غوښتل چې په ساحې کې بعضې امراض باید څه پیدا وو. موږ یو ساحې ته لاړو چې یو سړی په لارې کې یو مړ بسه د پوسته کوي. کله چې دا موږ ولید دا توجه هم دته وګرځېده او کته شو د نن سلای ته واخیست. سلای د مرده واخیست، راغلو چې کله لابراتوار ته دام چې ټیسټ انتراکس په حال دی چې انتراکس یا تور زخم ورته وایي، دا په هر ځای کې چې ولګېده نو دلته غټ غټ تور ټپونه جوړوي او دا د دائم لپاره دا ټپونه پاتې کیږي. او خدای دې نه کوي چې په سترګو ولګېده، اکثرا نو سترګې وړاندې کیږي چې دلته ډېر کم توجه ده. موږ دا لیدلی حال دی نو مثلا اکثرا دا د شدو نه ایشل دا خپله په ډېر ساده توګه مثلا د یو څو دقو لپاره ګوري چې په جوش کې راغی بس دوی پرېږدي نورې هغه نه کوي. په حال د دې چې حد اقل د دېرشو دقو لپاره شدې وایشل شي چې دا پاسېریده شي یا زه د مکروبي شي. او کومه شي چې د نورو محصولاتو نه مثلا مخکې د ډاکټر صد بروسلوز یادونه وکړه چې دا مختلف ټایپونه لري چې په خوب کې، په واغانو کې، په پښتنو کې، بوخانو کې، چې زیاتره انسانانو ته اکثرا د اته په هغه کې شته دی. په دې ژوند کې حیواناتو کې هم شته دی، ولې زیاتره هغه بروسلوز په غواګانو کې د هغه زیاتر انسان ته قابل انتقال ده
ډېر مننه
وجود ته ونی شي استعمال شي
ډېر زیاته مننه له تاسو ټولو درنو ملمنو ډاکټر صاحب نجیب زاخلوال ډاکټر صاحب کمال اسماعیل په هنیار ډاکټر هدایت الله حبیبي او ډاکټر نصیر احمد احسانمند څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري لمر سره وسید ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته اوریدلی شئ.